السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر ان څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم مخله دی چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روز میری دی کارلو نن د قطر په پلازمینه دوحه کې له یو شمېر ښځینه فعالانو او د مدني ټولنې له استازو سره خبرې کوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي هم ګډون کوي. دا غونډه وروسته له هغې کیږي چې د میرمن دی کارلو په مشرۍ د ملګرو ملتونو د دوحې درېیمه دوه ورځنۍ رسمي غونډه چې د طالبانو پلاوی هم پکې ګډون کړی و پرون پای ته ورسېده. ویل کېږي یو شمېر ښځینه فعالانو په دې خاطر په نننۍ غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې چې ملګرو ملتونو د دوحې په اصلي غونډه کې ښځو ته د ګډون اجازه نه وه ورکړې. خو میرمن دی کارلو ویلي چې د افغان ښځو غوښتنې او ستونزې په غیر مستقیم ډول د دوحې د غونډې برخوالو ته ورسول شوې او نن به مستقیما له هغوی سره د دوی پر ستونزو خبرې وشي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ. په دوحه کې د طالبانو د شپږ کسیز پلاوي مشر او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره د اړیکو پر پراختیا او سیمه ییز اتصال خبرې کړي دي. ښاغلی مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دا خبرې په دوحه کې د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په یوه کتنه کې کړي. مجاهد په یو بل پیغام کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف دورانی او په دوحه کې د دې هیواد له سفیر سره د کتنې خبر هم ورکړی دی. د قطر پلازمینه دوحه د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې ناستې کوربنه وه. د ناستې ته د طالبانو د حکومت شپږ کسیز پلاوی د مجاهد په مشرۍ ورغلی و. د دوحې په ناسته کې د افغان ښځو او مدني فعالانو استازو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی نن د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس ښاغلي عزیزي له قوله د دې ویلي چې د دې سفر موخه په ازبکستان کې په هغه څلور ورځني ندارتون کې چې شاوخوا 2500 افغان سوداګرو په کې برخه اخیستې ګډون یاد کړی دی. وړاندې د عزیزي له قوله ویل شوی چې په دې سفر کې به خپل سوداګریزي برنامې د ازبکستان له چارواکو سره هم شریک کړي. ټاکل شوی د افغاني تولیداتو دغه درې ورځنۍ نندارتون نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرانستل شي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ویلي په دې نندارتون کې به افغاني غالۍ، لاسي صنایع، قیمتي کاڼي، وچه میوه او ځینې نور محصولات نندارې ته وړاندې شي. د پاکستان پوز د اکی چې په خیبر پختونخوا کې نه وسلوال وجلې دي. د پاکستان پوز د جولای په لومړۍ نیټه په یوه خبر پانه کې ویلي د کسانې د خیبر پختونخوا په تیرا او لکی مروت سیمه کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې وجلې دي. د خبر پانه لمخې د عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوی چې پکې له وسلوالو چاودیدونکو مواد هم لاسته راغلي دي. د فلسطین د هلال احمر ټولنه او طبي چارواکي وایي د غزې په جنوبي خارخان یونس کې د اسرائیل په تازه بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او تر 1500 زیات ټپیان دي. د بریدونو په دې ګڼ میشته ښار کې سلګونه کسان تښتېدل ته اړ کړي دي. په عین حال کې د اسرائیل پوځ د غزې په جنوبي سیمو کې خلکو غوښتي چې له خپلو کورونو ووځي. د هنګری صدر اعظم د اوکراین د جګړې لپاره رئیس لومړی ځل د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر کوي. د هنګری د حکومت ویان نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي اوکراین ته د ښاغلي اوربان سفر تایید کړی دی. اوکراین ته د هنګری د دې لوړ پوړي چارواکي دا سفر داسې مهال کیږي چې په روند جولای لومړۍ نیټه هنګری د اروپایي ټولنې د شورا مشري په غاړه واخیسته. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پر افرونو کې به واوري چې په دوحه کې نن ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنو له استازو سره حاشوي غونډه پیل شوه. ښځینه فعالانې په دې اړه څه وایي؟
واقعي استازي وبلي دا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړي دي او زما خویندې په کور ناستې یا د وظیفې حق ته نه ورکوي په دوی باندې مثبت فشار راوړي.
خبرونه دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث مهم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې پر دوه ورځنۍ غونډې څرخي.
د ملګر ملتونو څخه تر دغه اضافه تمام نشو کولای، ځکه ملګری ملتونه هغه هر وخت د امریکا پر هغه غلطو او ناسمو پریکړو باندې یو تعمیري رول لوبوي.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین او خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت کوي.
ټولې رسنۍ کاغه غږیزې دي، تصویري دي، آنلاین دي، د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پکتیا په مرکز او یوشمیر ولسوالیو کې د لاسو کونځو لپاره د نوې ودانیو د جوړولو کار پیل شو.
دغه مکتب ته موږ ډیر خوشاله یو، لګنو مخکې لا تاسو وسناستو په دغه چې مکتب او خیمه وي مرتبه ورکه ناسمه ماشومان.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو او ریزو د خبرونې لومړی موضوع ته په دا وخت کې نن د ملګرو ملتونو د چارواکو یو شمېر افغان ښځو او مدني ټولنې له استازو سره حاشوي غونډه پیل شوې. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال روزمه د کارلو په دې غونډه کې د ځینو فعالانو د نه ګډون پر پریکړې خواشیني ښودلې، خو ویلې دي نورې بلل شوې ښځې او د مدني ټولنې استازي به پکې ګډون وکړي او دوی به یې غوښتنې او اندېښنې واوري. بلخوا په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر ښځې وایي دا ډول حاشوي غونډې د افغان میرمنو په اوسني وضعیت اغېز نشي کولای.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکرلو او د یونما مشر روزا او تنبای وا په ګډون له ځینو افغان ښځو، بشري حقوقو مدافعانو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې درې میناستې لاسلی غونډې وروسته حاشوي ناسته نن د جولای پر دویمه پیل شوه. د ناستې له ځایه د یو شمېر رسنیو په خبرو سویو ویډیوګانو کې ښکاري چې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکرلو، په افغانستان کې د یونما مشر روزا او تنبای وا، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړیو استازو توماس ویست او رینا امیری، او د افغان ښځو له ډلې زهره بهمن او زهره سبا برخه اخیستې ده. خو ملګرو ملتونو په دې ناسته کې د ټولو ګډون کوونکو د نمونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د دوهې د درېمې ناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او ښځو د حقونو فعالانو ته نه بلنه لګڼو نیوکو سره مخ شوه. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مسلح هغه درې ښځینه فعالانې دي چې د دوهې په نننۍ ناسته کې د ګډون لپاره د یونما بلنې رد کړې. دغه ښځو د بلنې د رد لامل د دوهې په درېمه ناسته کې د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه ګډون ښودلی. د دغه ښځو د دې پریکړې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکرلو هم اندېښنه ښودلې. زبیده اکبر چې د نننۍ ناسته کې د یونما بلنلیک رد کړی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې په نه ګډون خوښه ده، ځکه په خبره یې په هغو ناستو کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه پریکړه نسی کولای بې پایلې دي.
ما فکر میکنم نشسته که دا او زنا به صورت منادار نه.
زه فکر کوم په هوناستو که چه دیخه زو حضور پکی مناداره نوی، یا دی اجنده پا جوڑا ولو او دی پریکلو پا کولو که رول نلری تا ناستی کول، یا نه تر سره کول دی افغانستان پا زنگری توگا دی افغان خزو پر وضعیت چاغیز نلری او بی پایلی ببی.
خو میرمن ډیکرلو پرون یک شنبه په خپل خبری کنفرانس که داد ورکر چه په تیرو دو ورځو که له طالبانو سره په ښکاره د ښځو د حقونو په اړه خبرې اترې کړې دي. نوموړي د نننۍ ناستې په اړه ویلي چې د ګډون کوونکو ښځو اندېښنې او غوښتنې به واورېدل سي. بلخوا په افغانستان دننه ځینې افغان ښځې د نننۍ ناستې په اړه بیل نظر لري. په تیر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي آریان یون چې د دوهې په دویمه ناسته کې ګډون کړی و او اوس په افغانستان کې ده، وایي نننۍ حاشوي ناسته کې ګډون کوونکې ښځې د افغانستان دننه د ښځو استازیتوب نسي کولای او دا ډول ناستې سمبولیکه بڼه لري.
باید دوی د ټولنې واقعیتونه درک کړي، واقعي استازي وبلي. بل دا چې اوس چې طالبانو کوم هغه مکتبونه بند کړي دي او زما خویندې په کور ناستې یا د وظیفې حقو ته نه ورکوي، په دوی باندې مثبت فشار راوړي چې تر څو دوی د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې له افغان میرمنو سره د دوهې له ناستې وروسته د دغه حاشوي غونډې په اړه له وړاندې انتقادونه موجود و او د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو نیوکه کړې وه چې پایله به یې چندانې ښه نه وي. دوی د دوهې په درېیمه غونډه کې په اصلي ناسته کې د ګډون غوښتنه کوله چې د دوی په خبره د طالبانو په خوښه ملګرو ملتونو بلنه نه وه ورکړې. د یادونې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري ملګري ملتونو له ځینو افغان ښځو او مدني ټولنې ځینو استازو سره په داسې حال کې غونډه کوي چې هم په افغانستان دننه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه او محدودیتونه په خپل ځای پاتې دي او راز بلې ته په دې برخه کې د دوی د حکومت د مشر د فرمانونو شمیر زیاتیږي.
و موږ دل چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د غرض افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو او سازمانونو استازي نن په دغه کې د افغان ښځو فعالانو او د مدني ټولنې د یو شمیر غړو سره غونډه کوي. شبانه نوری د لسم ټولګي زده کوونکې ده چې د زده کړو د دوام څخه منه شوې د ټلیفون لارې را سره وصل ده. اغلی نوری خبرونه ته ښه راغلاست. د دوحې کې نن د افغان ښځینه فعالان او د مدرین ټولنو د استازو په ګډون یوه حاشوي غونډه پیل شوې ده. په راپور کې مو واورېدل چې داسې انتقادونه هم شته چې په دې غونډه کې داسې ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې هغوی د افغانستان د ښځو استازیتوب نشي کولی. تاسو دغې غونډې ته څومره هیله لرئ؟
خبر دی خبر نہیں
داسې انتقاد هم شته. تاسو څه فکر کوئ چې دغه خزي چې ځینې خزي چې دې غونډې ته بلل شوی او بلن لیکونه رد کړی وو وایي چې خبر دا وایي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کړی وای او د خزو هغه اصلي غوښتنې د دوی ستونزې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړی وای؟ یعنی دا مهمه غونډه وه، تقریبا د دیرشو هیوادونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې راټول شوي دي او ښه فرصت د دوی لپاره نه و ستاسو په نظر؟
او فرصت وو د دې لامل څه دی چې دوی غونډه کې ګډون نه کړی؟ ځکه اوس فلال کې ټول پوهېږي که په غونډه کې هر څه وشي بیا هم د حکومت نه مني. دوی وایي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
د انطالبانو په استازیتوب د پلاوی مشري ذبیح الله مجاهد کوله. ذبیح الله مجاهد په تیرو دو ورځو کې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړ، د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع یاد کړله او ویل چې دا ستونزه دوی هم مني، د ښځو د تعلیم ستونزه، خو پر دې باندې کار کوي او باید نړیوال دا موضوع جدي ونه نیسي. دوی هم دغه د ستونزې په غم کې دي. څه فکر کوي چې آیا کیدای شي د طالبانو پر دغه ژمنی باور وشي او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به وکولی شي چې د تاسو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیرته پرانیزي؟
سره کوم کورنۍ ستونزه شوه؟ کورنۍ ستونزه یو کال واخونی چې دوه کاله دا دریم کال دی. په دې کې چې څه مختلفې کوي، زموږ اسلام زموږ مکتب یا غیر اسلامي وو، زموږ حجاب غیر اسلامي وو، یا زموږ رفتار په لارو اسلامي وو. که خبره دې ته چې ښځې یوازې خپل د نارینه خپل سترګې وتړي و بخې، تاسو هم نرنه چې زیاده خبره کوم، خو څومره چې اسلام ښځې ته ویلي چې ځان پټکا خپل حجاب مراد کړه، دومره سړي ته ویلي خپل سترګې په واکه ولاره. نو په دوی کې دوی مختلف نصاب کې څه جوړوي؟ زموږ کتابونه که خو الحمدلله روای دي خلی وی دل ولی دوی هم په کلیو کې دا درس نه لوستی دي؟ په کوم کې چې اسلامي تاریخونه دي، کوم کې چې اسلامي درس نه دي، زموږ هیڅ هم غیر اسلامي نه وو. دوی مختصره غیر اسلامي دي، دوی مختصره اوس اسلامي کوي، خو ما په خوانی نظام دي مختصره په خوانی نصاب دي مختبي فرقلی یو مودې نصاب راته نه وای کی سره کوم نصاب نه وای کوي په دې درې قانونو کې نصاب نه وای کېدو.
کراش به ته دوه نننې غونډې ته یو څه هیله ترې لري چې په دې غونډه کې بیا هم د افغان ښځو هغه ستونزې منعکس شي چې دوی په افغانستان کې عملا نن ورځ سره مخامخ دي؟ په تېره د تعلیم موضوع چې تاسو هم په خپله د زده کړې یا د پر تعلیم د لګول شوي بندیز قرباني یاست.
هیله باید لغه چوک چې په خپل قابل ولاړ وي. نو په یو کال کې چې موږ ته خپل واده پوره نشو، په دویم کال کې پوره نشو، په دریم کې لاس کال ورسته هم موږ ته څوک چې کوم واده راکړي کوم قابل راکړي هغه نه ودري.
ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. شبانه نوری و چې د دوحې د نننې هاشوي غونډې په اړه خپل نظر سره شریکو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته
ب بیا هم د دوه له غونډې لري نزو د ملګرو ملتونو په نوښ د دوه دریمه غونډه چې د طالبانو د حکومت امپلاوی او د شاوخوا 15 هیوادونو استازو ګډون پکې لارې بیګا ناوخته پایته ورسیده. په دې غونډه کې په ملګرو ملتونو سربیره د یو شمېر نړیوالو مؤسسو استازو هم ګډون کړی او تیر شپه ناوخته د دې غونډې ګډونوالو خبرلان ته معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل به له احمد تکل واورو چې د دې غونډې د پوښښ لپاره په دوحه کې و.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپلې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله تیره شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. لدې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله په پرونی خبري غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو لپاره مهمه ده بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغه زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوه په دوه ورځنۍ غونډه کې یاد شوه او هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي خو هغه د راتلونکي غونډې نیټه یاد نه کړه. په دې غونډه کې د خځو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یو جلا غونډه کې د افغان خځو او بشري حقوقو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله خو دوه ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبه سرابي، زبیدی اکبر او نبیله مصلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع. د فرانسې له وخته مخکې پارلماني ټاکنو کې د ولسمشر ماکرون ګوند له ښي اړخو ماتې خوړلې ده. د مارن لوپې په مشرۍ ښي اړخ چې د کډوالو ضد پالیسۍ لري نږدې ده چې د پارلمان ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي خو که چیرې ښي اړخ د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي پایلې به یې د ولسمشر ماکرون لپاره څه وي.
په داسې حال کې چې د فرانسې په نوموړي پړاو انتخاباتو کې د خیارخي ګوند کاندیدانو نسبي بریا ترلاسه کړې، د ولسمشر ایمانوئل ماکرون منځلاري ګوند او کین اړخي هڅه کوي چې په دویم پړاو ټاکنو کې د ګټلو مخه ونیسي. د منځلاري او کین اړخي ګوندونو کاندیدان باید نن د جولای 2 په دویم پړاو ټاکنو کې چټه مده د روانې شنبه په ورځ ترسره شي نوملیکنه وکړي. ولسمشر ماکرون وروسته له هغې د وخت مخکې ټاکنو اعلان وکړ چې ګوند د مې میاشتې په 9 د اروپا په پارلماني ټاکنو کې ماتې وخوړه. د مارن لوپین په مشرۍ خیارخي ګوند د تېر یکشنبې په ورځ د ټاکنو په نوموړي پړاو کې تر ټولو ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. له رایې اچونې وروسته نظر پوښتنې ښیي چې دغه ګوند 34% رایې خپلې کړې دي. ورپسې کین اړخ 28% او د ولسمشر ماکرون منځلاري ګوند 22% رایې خپلې کړې دي. که چېرته خیارخي د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي، ولسمشر ایمانوئل ماکرون په اړوي چې د خپل واک په پاتې دریو کلونو کې د هغوی له حکومت سره یو ځای کار وکړي. مارن لوپین چې د کډوالو ضد د ملي ټولنې ګوند مشري هم کوي، پلویانی وایي د ماکرون ملاتړي له منځه وړل شوي او ورک شوي دي. د دویم نړیوال جګړې وروسته په فرانسه کې د نوموړی ځل دی چې د ولسمشر ماکرون منځلاری ګوند له کین اړخو سره مرسته کوي څو ښي اړخي ونتوانېږي واک ترلاسه کړي. دا دوه ګوندونه هیله لري چې په ګډ کار سره وکولای شي د پارلمان 209 چوکیو ته د خیر خود رسیدو مخه ونیسي. د فرانسې پارلماني ټاکنې په دوه پړاوونو کې د پارلمان 500 چوکیو لپاره تر سره کیږي چې نمړی پړاوې د تیر یک شنبه او راتلونکي پړاوې د روان یک شنبه په ورځ تر سره کیږي. د دغه ټاکنو لپاره 9.5 میلیونه فرانسویانو ځانونه راجستر کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ننګرهار کې د سیمه ایز رادیو غانو مسولین او خبريالان له اقتصادي استونزو شکایت کوي. دوی وايي خپل استونزې په وار وار له مسولینو سره شریک کړي خو مثبت ځواب ورته نه ویل شوی. دوی په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو په ملاتړ ادارو هم نیوکې کوي او کارونه نمایشي بولي.
په ننګرهار کې د سیمه ایز رادیو غانو مسولین وايي چې اقتصادي ستونزو یې رسنیز فعالیتونه ټکنی کړي او د کارکونکو شمیر هم تر ډیره راکم شوی دی. دی ولایت کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسول شاه محمود شینواری وایي چې په تیر جمهوري نظام کې به سیمه ییزو راډیوګانو ته بیلابیلو نړیوالو او کورنیو ادارو پروژې او اعلانونه ورکول، خو د تیرو سکمو دریو کلونو رئیس سیمه ییزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم اعلانونه ورکول کیږي چې لامل یې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. نو موږ وړاندې وایي
رسنۍ مکمل سقوط په حال کې ځکه دي چې هیڅ داسې ارګان یا داسې اداره نه ده پیدا شوې چې هغه رسنۍ او مالی مسولیت واخلي. ځکه موږ تاسو باید په تخنیکي پلوه باید وګورو چې رسنۍ په مالی امکاناتو باندې روانې دي. که مالی امکانات نه خبريال نشته دی، که مالی امکانات نه اداره نشته دی.
نو من تلاش چې دیوي بلې سیمه ییزې راډیو سره کار کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر خبريالان او د رسنیو کارکونکي بیروزګاره شوي دي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې موږ د سټاف هم راکم شوی دی او بل رسنۍ عموما یوازې دا رسنۍ نه بلکې ټولې رسنۍ که هغه غږیزې دي یا تصویري دي یا آنلاین دي د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یو ښځینه خبریاله چې نه غواړي نومې سرګند شي د رسنیو او خبریالانو په ملاتړو ادارو هم نیوکه کوي او کارونه یې نمایشي ګڼي.
په دغه درې کلونو کې او له درې کلونو نه وړاندې کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو لپاره دوی کار کوي یا فعالیتونه کوي د دوی نه موږ کومه خاطره نه لرو.
په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د اتحادیې مسؤل شفیق الله رحماني هم مني چې د پخوا په څیر سیمه ایزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم د بیلابیلو شرکتونو څخه اعلانونه ورکول کیږي چې له عملی سیمه ایزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هیواد د نورو سوداګریزو چارو په سیر باندې د رسنیو چارې اوس مهال ټکنۍ دي، ځکه هغه امکانات چې پخوا وو نشته ده. هغه مثلا آزاد بازار ده، که مثلا یو شمېر موسسات او همدارنګه دغه سوداګریزې برخه کې د مخابراتو کمپنۍ او رغند او اصغر ده چلند اوس مهال نشته ده.
حسمو وکړه چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسولینو نظر هم ولرو خو بریالي نشو. ذکر ورده چې په تیر جمهوری نظام کې په ننګرهار کې 16 سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت لرلو چې وستره نسوار لس مرجوان دی فعالیت لري، خو د یو شمیر رسنیو مسولین وایي چې ځنې نورې رسنۍ به هم خپل فعالیتونه بند کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ځان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پکتیا په مرکز او شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د وجې صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. دغه ودانیو دغه چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. سیمه ایزو چارواکو په وینا د دې ولایت تر نیمایي ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د زده کړو له مناسب چاپیریال هم بې برخې دي.
د پکتیا ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لاسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځای چارواکي وایي چې د لسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا لس زره زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپیریاله برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره د نړیوال په هره برخه کې مرستي وکړي. د پکتیا اوسیدونکي طلا محمد مشال روړی ته وویل
دغه مکتب ته موږ ډیر خوشاله یو، لګنه مخکې دا تاسو وسناستو په دغه چې مکتب او خیمه وي لمر ته به ورکې ناستو ماشومان بیا مې یو ځای ورته ونیو کلا د پردی کلا ده عام ورته نیولې ودانۍ نسته کې لمر ته ناشتي د کتابو رسیدګي نه وادي بل شي نه و.
یو بل ځوان محمد شریف چې پرهانی بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپریال کې زده کړی کړی وای دوی په ګرمۍ باد باران او سړم موسم کې د ډیر ستونزې سره مخامخ ول.
دغه خوندزي په جوړیدو سره خو زموږ ډیر ستونزې حل کیږي. پاتنه وی کال کې زخپله په دغه خوندزي کې ومه خیمه وی په بیخیانی دومره سخت به موږ سره پتانګو سکاله به باران به باد به هر وخت په دیړنګ وی کله چې موږ جنخیر لیسه ته ولاړلو هغه هم سولې دله خدا شاګردان او د دغه ساحل پر سیده مکتب د ورکی شاګردان موږ د جنخیر لیسه بیخی ډیر لري ده یغول لپاره دا ډیر منظم ځای دی باید په دغه خوندزي کار مخکې له وخت سوځه کوي خو ډیر وخت یې سوځي.
بلوري تزوی مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدماتو او درغنیزو پروژو په برخو کې به هغوسی متلمړی تو ورکوي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو او یا نور ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي. د پوهنې رئیس مولوی عبدالقیوم فاروقی وویل
هغه سیمې چې په تیر کې له خدماتو چپات دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي. ان شاء الله دی ولسوالۍ ته به حق د اولیت به هم ورکوي کله د تعمیر په لحاظ او کله د استاد په لحاظ او کله تشکیل وي کله کتاب او قرطاسیه وي کله هر څه ان شاء الله د معرفت په باب باندې به موږ دغه ولسته اطمینان ورکوي.
د پوهنې ریاست چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بېدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دی د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاک اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون د نورو برخو کې هم مرسته وکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر د هیوندو په دې خاطر مهم دی چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم موارد کې اختلاف نظر لري پر هغه خبرې وشي او یو همغږي ته بصور ورسي او تفاوت ته بصور ورسي.
سلام ټول ازاجر اړیکو کارکونکو ته تاسو ته غوښتنې ته دې سره خوشبينه یم ځکه چې دا څه کوم نیول کیږي بیا هیڅ کوم نتیجه لاسته راوړنی نه لري یوازې غوښتنې نیول کیږي بیرته بیا خلاصيږي.
اول قدم کې خو زه خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو او دغه ته وړاندې کوم. دوه مې د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید شوستې اجازه ورکړي که ښځې په ټولنه کې نه هغه ټولنیز پرمختګ نشي کولای دوی څو تر سوله داسې بده پاتې کېدلی شي باید دې سر خلاص کړي دوی ځان په نړۍ ولاړ څونه پر مخ ولاړ دوی بیا هم د خپل پخواني نظام وخت راپورته کړی دی هغه خبرې دي هغه کارونه دي چې دوی کوي دوی باید داسې ونه کړي نو باید سر خلاص کړي دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي نور ستاسو وخت نه نیسم وخت مو شاس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د دوحې په غونډه په باره کې نظر در سره شریکوم. د دوحې غونډه چې ده دا به چون بیا معنی دغه وزکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري هیڅ مشروعیت هم نه لري زکه چې په افغانستان کې نیمه نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژندل شي ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډیر وژې کړل ډیر خلک سره ذلیل کړل خواري ټپي ولاړ چې کندهار په صنعتي پارک کې در درو سو کارخانو پورې ډیر کارخانې دي په حدود کې دغه درې کارخانې پایلټ کې نو ټول بند دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کې نو موږ دا غواړو چې دا غونډه د وسه په دا رقم نو په دې نوزاد ولسوالۍ نور ولسوالۍ نور ولایتو کې داغه سي ډیر ستړي خلک ستا او کوم موسسه یا یو مرسته چې د حکومت تخوا کېږي نو دا توضیح کوي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دی وسی چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دی ور ورسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره